السلام علیکم څلور بجې شوې تاسې ازادي رادیو اورې په روانه خبرونه کې باورې چې افغان حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده نور موضوعات هم در خبرو خو لومړی لنډ خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی افغانستان د کورونا د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه وکړه په غور کې له ایران راستانه شوي درې کسان مړه شوي دي او له هیواده د باندې به واوري چې په ټوله نړۍ کې په کورونا نږدې 200,000 کسان اخته شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت د روپایي ټولنې د هغه وړاندیز هر کله کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د روپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا پرون په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایرس د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند وشي. اوس د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند غوښتنې هرکلی کوي. هغه زیاته کړې د افغانستان حکومت هم له طالبانو غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان او جګړه ودروي. د وحید عمر له قوله د کورونا ناروغۍ له امله د هیواد حالات کړکیچن لوري ته روان دي او که چیرې اوربند اعلان شي نو حکومت او د عامې روغتیا وزارت به د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه په خبره حکومت حاضر دی د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او پر ریاد ناروغۍ د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو هم غږ کړی چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. د غور ولایت چارواکي وایي په کورونا وایرس اخته درې کسان چې تازه له ایران ستانه شوي وو د نامعلومه دلایلو له مخې مړه شوي دي. د غور د پسابند ولسوالۍ سرپرست عبدالاحد نن چهارشنبه ازادۍ راډیو ته وویل دغه کسان په شیرلاس کلي کې مړه شوي دي. سرپرست ولسوال وایي له ایران هر ورځ په لسګونه کسان له روغتیایي معاینې پرته دې ولسوالۍ ته راستنېږي. بلخوا د غور د والي مرسیال حبیب الله رادمنش وایي دغه درېو کسانو د مړینې د علت په اړه څېړنې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې درې کسان چې له ایران راستانه شوي وو مړه شوي خو وایي دوی سیمې تپلاوی لګلې چې په دې اړه څېړنه وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې له ډیره امریکایي وګړو غوښتنه وکړه چې له افغانستانه ووځي. سفارت په خپل اطلاعیه کې لیکلي چې د خپل وګړو روغتیایي حالت ته اندېښنه لري. د اطلاعیه له مخې سفارت د امریکایي وګړو لپاره د قونسلۍ ټول خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډولي دي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپل وګړو غوښتنه کړې چې له تجارتي الوتنو استفاده وکړي چې دا مهال په دې ډول روانې دي. د امریکا سفارت په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه اطلاعیه تیر ماښام خبره شوې ده، خو د سفارت سرچینې په دې اړه توضیحات ورنه کړل چې دغه اطلاعیه د سفارت پر کارکونکو هم تطبیق کیږي که څنګه. د عامه اړیکو دولتي کمیټه وایي د هوټلونو حوزونو حمامونو او ورزشي پروګرامونو فعالیتونه چې خلک پکې راغونډیږي تر بلې خبرتیا خپرېدو منع اعلان شوې ده. د کورنیو چارو وزارت په یوه اطلاعیه کې ویلي دا اقدام د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف شوی ده. کورنیو چارو وزارت زیاتوي له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د هوټلونو حوزونو حمامونو او ورزشي پروګرامونو د فعالیت په صورت کې د پولیسو له 119 شمېرې سره اړیکه ونیسي. د پکتیا پوهنتون لپاره د نوي او عصري کتابتون ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیا والي شمیم خان کټه وزیر د کتابتون د پرانستې پر مهال په خپلو خبرو کې وویل د کتابتون لپاره په دې درې پوړیزه ودانۍ 28 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې په یوه کال کې بشپړ شي.
پکتیا پانتون د پاره د کتابتون یو مجازه ودانۍ د سی په دریو منزلو کې جوړیږي. په انټرنیټ او خپل سولري سیستم برېښنا به ولري. د 28 میلیونو په شاوخوا کې بودیجه په باندې مصرفیږي چې د شاسازي وزارت له طریقې پروژه عملي کیږي. بودیجه ورته مالیه وزارت ورکوي او زموږ غوښتنه ده د سی په یو کال کې انشاءالله دا ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپاري.
د پکتیا د والی په خبره د کتابتون د نوې وسی ودانۍ په جوړېدو سره به د یاد پوهنتون د محصلینو او استادانو د مطالعې او څېړنې لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. دا کتابتون به په لمریزه برېښنا او انټرنیټ هم سمبال وي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې چارواکو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په عامه ځایونو کې د مخونو پټول جبري کړل. د پراګ ښاروال زیدنیک هیریبد نن چهارشنبه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دغه شدید مقررات نن غرمې د تطبیق وړ دي. ښاروال لیکلي که چا د بیړني حالت پر مهال په عامه ترانسپورټ کار ځایونو ټولنیزو او روغتیایي مرکزونو او عامه دفترونو کې خپله پزه او خوله نوي پوښلي، ښار ته یې داخلېدل هلته پاتې کېدل او تګ راتګ منع کېږي. له کورونا وایروس نه د خوندیتوب کاري ډله د تازه لارښوونې پرون پیشنهاد کړي دي چې ښاروال د فرمان تر صادرولو مخکې تایید کړي. د فرمان له مخې هغه کسان چې له دغه مقرراتو سرغړونه وکړي 40,000 چې کرونا جریمه کېږي چې 814 امریکایي ډالر کېږي. د نن چهارشنبه په چک جمهوریت کې په کورونا وایرس د خلکو د خطر کېدو تایید شوې پیښې 400 اتیاو ته رسیدي، خو په دغه وایرس په چک کې څوک مړ شوي نه دي. پداسي حال کې چې د نړۍ په سطحه په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تقریبا 200,000 ته ورسید. دغه وایروس د پراخې ګډوډۍ سبب شوی دی. حکومتونه هڅه کوي چې د نوې ناروغۍ خپرېدل ور وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هغه کسانو ته چې د دیرش ورځني بندیز پر مهال اروپایي ټولنې ته د داخلېدو اجازه لري ډېره لږه استثنا ورکول کیږي. ناروې، سویس، آیسلند او برېټانیا هم اروپایي ټولنې ته د خلکو د داخلېدو له بندیز سره موافقه کړې ده. کورونا وایروس یا کووېډ-19 چې لومړی په 13 دسمبر میاشت کې چین کې کشف شو، د نړۍ په سطحه یې نږدې 8,000 کسان مړ کړي دي. اروپایي ټولنې پرون ناوخته هوکړه وکړه چې د دې ټولنې بهرني سرحدونه به د دېرش ورځو لپاره تړلي وي. د امریکا، برېټانیا او هالند په ګډون ګڼو هیوادونو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د مرستو د بستو اعلان وکړ څو د دغه وایرس له کبله د بالقوه اقتصادي رکود اندازه راکمه شي. داود د دې ساعت مهم خبرونه. تاسې ازادي رادیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې نور مهم موضوعات هم خبرو، خو کچیر غواړئ چې د دې خبرونو لنډیز واورئ یا هم زموږ پر ویب پاڼه زموږ غږ په ژوندۍ بڼه واورئ، زموږ د فیسبوک په بخښنې زموږ د ویب پاڼې ادرس ته ازادي رادیو ټکه اورګ. په داسې حال کې چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو سارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. په کابل کې یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ وایي د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هیڅ سامه پوهاوی نه دی شوی. په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له کبله 25 صنعتي فابریکې سقوط شوې دي.
تقریبا اتیا شاوخوا فابریکې درلودې، 25 فابریکې په بیلابیلو لاملونو سقوط شول.
د دې درخوا مو په نړۍ کې د کورونا وایرس د نویو وضعیت په اړه باندې هم معلومات درته راټول کړي او د خبرونې دویمه برخه به د بشر حقونو او تر خوا اساسي غږ خبرونې لپاره وخت ولرو. راسره ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 0.15 سپه په رڼا بڼه د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې اورېدل شي. وړاندې مې هم په خبرونه کې یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره یې د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا پرون په ټویټر کې لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایرس د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند شي. اوس تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی څلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند غوښتنه هرکلی کوي. هغه زیاته کړې ده د افغانستان حکومت هم له طالبانو غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان او جګړه ودروي. د وحید عمر له قوله د کورونا ناروغۍ له امله د هیواد حالت کړکېچن لوري ته روان دی او که چیرې اوربند اعلان شي نو حکومت او د عامې روغتیا وزارت به د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه په خبره حکومت حاضر دی د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او پر یادې ناروغۍ د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې په ولایتونو کې دې روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. خو په داسې حال کې چې ښاغلی عمر د کرونا وایروس د ناروغۍ له کبله د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې حتی دوی حاضر دي طالبانو ته هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. بل لور ته بیا په کابل کې یو شمېر بېځایه شوې کورنۍ وایي د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هېڅ عامه پوهاوی نه ده شوی. د دوی وایي له همدې امله چې دوی په کمپونو کې دا ناروغۍ پیدا نه شي خورا سخت اندېښمن دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي دوی د کورنیو بېځایه شو په هر پنډغال کې روغتیایي مرکز لري څو د خلکو روغتیا پالنه وکړي. دیوه نادرې په اړه راپور لري.
د کابل بګراموی نساجي سیمه چیرته چې د جنگ جګړو له امله راکړه شوې نږدې 800 کورنۍ ژوند کوي. د پنځه ماشومانو مور 15 کلنه شیرینه هم د کورنۍ یو لس نور غړو سره په دې پنډغاله کې ژوند کوي. دوی تر اوسه د کرونا وایروس په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه خو دوی د دغه وایروس نه د ځان ساتنې په تړاو هیڅ ډول چمتووالی نه لري.
نو مې شیرینه ده راغلی یم دغه جګړې او جنګونه وو کاته چې سروبي خوان راغلی چې بابات موږ وتل کفه ګډوډي ډېره وه مسافور څوک نه دی راغلی غیر تاسو نه نو وایرس په هغه نه څه خبرې خو دونه خبرې چې دغسې مرض ده په جو کې خور ده او ځانم پاک ساتی ماشومانم پاک ساتی پر راغله خبرې نو
دې پنډغالي کې څه باندې 800 کورنۍ ژوند کوي. دا کورنۍ د جنگ جګړو له امله د هیواد له بیلابیلو سیمو دلته راکړه شوې دي. د کابل د دې پنډغالي مشر محمد ابراهیم د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د کابل د نورو خاریانو په شان دی ورسره د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره لازم مرسته وکړي.
دا ټول د جنگو د شته راغلي چې کورونه بمبار شوی دي هغه ځایونه ورسوي دي نو د مجبورۍ څخه د شته څخه چې د دوی شي ته راستنه نه کېدله دغه د پاره د خلک بې ځای شوی دي یا مجبور شوی دي راغلي دي پراته دي څوک به غیر تشي د خلکو ته توسه پدې د کم ته ماته نه دی راغلي چې د دې کورلا مرز پښتنه وکي یا د دې خلکو د سیاحت پښتنه وکي یا د دې خلکو د خوراک د شي پښتنه وکي. نه
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې پنډغالو کې میشتو کورنیو ته هم د نور افغانانو په شان روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د دې وزارت ویان وحید مایر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هر پنډغالی روغتیایي مرکز لري تر څو د خلکو درملنې ترڅنګ ورته د کرونا وایروس نه د ځان خوندي کولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
هغه ټول کمپونه صحیح د لاسرسی لري کلینیکو ته. دوی په خور راغلي دي که چیرې کابل کې وقفه زیاتېږي همرا چې تاسو پذیرې هغوی هم تاسو پذیرې دي. په قسمت حفظ الصحه کې مربیان د صحي دوی سره کار کړی چې صحي پیامونه ورته هموره بخشه دي. چار کلینیک ته مثلا ماشوم د خپل وړي صحي کارکنان دي هلته ورته تبلیغات هم دي.
په ورته وخت کې بیا د کابل په بله څنډه کې یو شمېر مدني فعالانو د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر یو اونیزه کمپاین پیل کړی. دوی وایي چې دغه وایروس د خپرېدو مخنیوی یوازې د حکومت دنده نه ده، باید ټول ولسی وګړي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مدني فعال محمد عارف حیدری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کوم ټولنه بنسټ دولت په یوازې ډول مبارزه نشي کولای. موږ کولی شو د یو بل ترڅنګ د مسؤلیت احساس وکړو او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه وکړو.
د کرونا وایروس د نړیوال روغتیا سازمان لخوا یو نړیواله وبا یاده شوې ده. افغانستان کې اوس مهال د کرونا وایروس دوی شپې حساب شوی چې تقریبا ټول یې له ایران څخه پرغلو افغان کډوالو کې تثبیت شوی دی. تیرونی د ولسمشری مانی لخوا د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یوې میاشتې لپاره ټول خونیز نظام وتاړه او ټول ورزشي سیالۍ وځنډولې. دغه شان د حج اوقافو وزارت هم د فاتحو اخیستو مراسم ځنډولې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کلوی خوا په کابل کې په پنډغالو کې اوسیدونکي د کرونا په اړه عامه پوهاوی نه لري. بل خوا بیا کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو د شدت په حال کې دی. که څه هم دا وایروس لومړی په چین کې خپور شو، اوس په نورو هیوادونو کې په تیره بیا په اروپایي هیوادونو کې د خپرېدا شدت ډیر زیات دی. د کرونا وایروس له کبله نړۍ ته زیات اقتصادي زیان اوښتی، خو دولتونه هڅه کوي چې د بېلابېلو لارو په وسیله د دې وایروس د خپرېدو او هم د مالي تاوانونو د کمېدو مخه ونیسي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي، جزئیات راسره شریکوي.
په کرونا وایروس په درسته نړۍ کې د اخته شویو کسانو شمېر نږدې 2 لک ته ورسېد او دا په داسې حال کې ده چې حکومتونه هڅه کوي د دې وایروسو د لا زیاتې خپرېدا مخه ونیسي. خو کرونا د ژوند په مختلفو چارو کې خنډونه پیښ کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د بندیز په دیرشو ورځو کې به ډیرو لږو کسانو ته اجازه ورکړل شي چې اروپایي اتحادیې ته ورشي. ناروی، سویس، آیسلند او بریتانیا هم خپلو هیوادونو ته له بهره د ورتلونکو کسانو پر ورتګ له بندیز سره موافقه کړې ده. دغه وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین په اوهان ښار کې پیدا شو، اوس په نړۍ کې نږدې 8000 تنه مړه کړي دي. د دې وایرس مخه اوس اروپا ته اوښتې ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون سه شنبه موافقه وکړه چې خپلې پولې به د 1.5 ورځو لپاره بندې کړي. پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په کرونا د اخته شویو کسانو شمیر 230 تنو ته رسیدلی او هند د کرونا له لاسه تاج محل بند کړی دی، ځکه چې دې تاریخي ودانۍ ته ډېر سیلانیان ورځي. د کرونا اقتصادي تاوانونه خورا ډیر دي. د ونډو بازار په بیساري ډول لوېدلی، د توریزم صنعت سخت زیان لیدلی، خلک سفر نه کوي او له دې کبله هوایی شرکتونو میلیاردونو ډالره تاوان کړی دی. خو یو شمیر دولتونو د دې تاوان د وټکټ ایستلو لپاره له شرکتونو سره مرستې اعلان کړي دي. بریتانیا او هالند د میلیاردونو ډالرو مرسته کوي چې د کرونا وایرس له کبله کمپنیو ته اوښتی تاوان جبران کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې د کرونا وایرس له کبله د اوښتي مالي تاوان د جبرانولو لپاره مرسته کوي. د ندی ویلی چې څومره مرسته به وکړي، خو واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلی چې ټرمپ 850 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دی. پر دولتونو هم اقتصادي فشار زیات شوی دی. بلغاریا ویلی دی چې په مالی بودیجه کې کسر زخت زیات شوی او اوکراین د پیسو له نړیوال صندوق څخه د څه باندې 15 میلیارد ډالر پور غوښتنه کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د صوبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي لپاره د امریکا له لوري هڅه کیږي. د دې ډلې یو مخکښ غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته ویلي چې که څه هم محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د لوري مراسم وروسته سره نه دي کتلي، خو د زلمی خلیلزاد لوري هڅې روانې دي څو دوی دواړه له یو بل سره تفاهم ته ورسیږي. جمهوري ریاست پرې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. فیروزه عزیزي پرې جزئیات لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو نږدې لس ورځې اوړي، خو لا هم د امریکا له لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد منوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبرې پیل کړي.
لوړې مراسم را ورسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي شوې، خو د زلمی خلیلزاد له لوري د منځګړیتوب لپاره بحثونه شوي. په دې لړ کې کومه ځانګړې موضوع او طرحه نه دي وړاندې شوي. تاسو پوهیږئ چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر وو، نن یا سبا به بیرته راستون شي او دغو خبرو ته به بیا دوام ورکړي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ له لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي وو دواړه افغان سیاستوال دې سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لوري هم د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او د راپورونو په اساس لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وایي عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو پایله لغوه شي.
عبدالله عبدالله د انتخاباتو پر اعلان شوو پایلو قناعت نه لري. د سیاستوالو منځګړیتوب به یوازې دومره فشار راوړي چې یو بل سره نږدې کړي، خو زما په باور تر هغه چې یو جدي تحول رامنځته نشي، لکه ریاستي حکومت په صدارتي بدل نشي، هم عبدالله عبدالله او هم پلاویان به قناعت ونه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې روان سیاسي کړکیچ دی د افغانستان ملي ګټو په نظر کې نیولو سره حل شي.
دې کې به شخصي ګټې او ټیمي او ګروپي ګټې ډېرې اهمیت ورکړل شي. اول دا چې جانب د انتخاباتو بیروی اعلان مسله دوړ خواته حیثیتي شوی او تحلیف تقریبا دوړ خواته په یو حیثیتي مسله باندې بدل شوی. بل مسله د صلح ده چې هغه ډیره مهمه مسله ده، ځکه په دې کې هر طرف وړي چې خپل موقفونه او خپل آینده کې تضمین کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، خو انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله دا پای نه مني او وای د پاک رایو لمخې ټاکنې ګټل دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د دې کمیسیون وایان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل، وړاندې د کمیسیون د سولې له خبرو څارنه نه درلوده خو اوس غواړي دا بهیر پایل کړي. بلخوا د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوي کې هغه کسان شامل دي چې باید هغه کسان پکې شامل وي چې د بشر حقونو او اصولو ته ژمن اوسي. د فرشتین دا راپور فیروزه عزیزی راوړوي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون غواړي له بشري حقونو نه د ساتنې لپاره د سولې په بهیر کې د بین الافغاني مذاکراتو نه جدي څارنه ولري. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، که څه هم د کمیسیون لیواله نه دی چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې وي، خو له دغو خبرو اترو به په جدي ډول څارنه وکړي.
کمیسیون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي، سره له دې چې د حکومت لخوا د کمیسیون څخه غوښتل شوی تر څو په دغه مذاکره کوونکو کې ګډون وکړي. خو کمیسیون راکمندې نه لري چې د یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکو د هیئت کې ګډون ولري، ولې د پروسې څخه په ټوله معنا نظارت کوي.
ښاغلی مشکور دا هم وویل چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې د سولې له بهیر نه هر اړخیزه څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي په پراخ ډول دغه څارنه ولري. د ښاغلي مشکور په خبره د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې له دغه کمیسیون سره هیڅ ډول مشوره نه ده سوې. ټاکل شوې وه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ میاشتې په 10مه نیټه پیل شي، خو تر دې دمه د خبرې نه دي پیل شوې. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د طالبانو سره مذاکره کوونکی پلاوی نهایي شوی او د مذاکراتو د ځای او نیټې له مشخصولو سره به هممهاله ترکیب یې هم اعلان شي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو نړیوال سازمان وایي د سولې د مذاکره کوونکي په پلاوي کې باید هغه کسان وي چې د بشري حقونو اصولو ته ژمن وي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل،
دا ډیره مهمه ده هغه کسان چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوي کې دی باید هغوی وي چې له بشري حقونو اصولو نه دفاع ته ژمن وي. مهمه دا نه ده چې د هغوی د دندې عنوان له بشري حقونو نه د دفاع وي، بلکې په بشري حقونو پوهوي او په مذاکراتو کې ترې د دفاع اراده ولري.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقونو نړیوال سازمان د سولې په خبرو اترو کې لښکېلو غاړو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د بشر د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له کبله 15 صنعتي فابریکې سقوط شوې. د پکتیا د صنایعو او کارونو خونی مسؤلان وایي د فابریکو د سقوط یو دلیل د ځای ادارې نه پاملرنه هم ده. احسان آرین پر راپورټ لري.
په پکتیا کې د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي په دې ولایت کې 15 صنعتي فابریکې د ځای امنیت د لوړې کرایې برېښنا او ګڼو نورو ستونزو له امله سقوط شوي. د دې خونی مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکو د 15 میلیونه ډالر په شاوخوا پانګونه شوې وه چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه، خو د ولایتي ادارې له لوري د اسانتیاو د نه برابرولو له امله له فعالیت ولوېدې. نوموړی وایي،
تقریبا اتیا شاوخوا فابریکې درلودې، 15 فابریکې په بیلابیل لاملونو سقوط شول او یو شپته فابریکې شاوخوا فعال دي. یو 10 داسې فابریکې دي چې د تهدید لاندې دی چې ممکن په نږدې وختونو کې که ستونزې هوارې نشي سقوط شي.
ښاغلی جلزی وایي، له تیرو 14 کلونو راهیسې ورسره د صنعتي ښارګوټي د کار د پیلېدو ژمنه کېږي، خو تر اوسه دوی ته نه دی توضیح شوی. حاجی فضل رحمان هغه پنګاول دی چې د همدې ستونزو له امله د مزایکو او بلوک فابریکا سقوط شوه. دی وایي په دې کار کې 15 میلیونه افغانۍ تاوانی شوی.
موږ ځکه مجبور شو دا موادر او تاوان هم کوو، دومره تاوان موږ له وسه نه کېده. هغه ماشینونه چې موږ د ایران راوړي دي هلته پرتی دي، اوس موږ ته خساره 45 لک روپۍ افغانۍ هم رسېدلې دي.
یوازې دوی نه، بلکې د فعالو فابریکو خاوندان هم له اوسنی وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي که د صنعتي ښارګوټي امنیت، دایمي برېښنا او د خامو موادو غم یو ونه خوړل شي، شاید ګڼې نورې فابریکې هم خپل فعالیت ودروي. د برېښنایي کیبلو د فابریکې مالک انجینر زهید دولتزی:
د خامو مواد دلته نه تولیدیږي، دا له بهر راځي، او په فعال دغه صنعتي فارک موږ ته راکړل شوی دا خبره ده چې فعال نه ده. نو خدا نخواسته په دې ډارېږو چې دغه دې موږ که دا ستونزې حل نه شي، راتلونکي کې شاید کاروبار هم ودرېږي.
د پکتیا والی شمیم خان کټوزی وایي د صنعتي پارک د چاردیوالۍ چارې پیل شوي او د سرکونو د جوړېدو لپاره سروې روانه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په راتلونکو دو میاشتو کې عمل د ځمکې توزیع عملاً ورته شروع کړو، چې د اتیا کار عملاً روان ده. دوی ته باید ځمکه توزیع کړو، نور ټولې پروسې طی شوي دي، ځکه تر څو چې دوی فابریکې جوړوي تر هغومره وخت کې هغه سرکونه او د برق کار هم خلاصېږي، هغه به هم زمان روانې.
د پکتیا د صنعتي ښارګوټي جوړېدل او پاکې صنعتکارانو ته د ځمکې د ویش ژمنه له تیرو 14 کلونو راهیسې ورکول کېږي، خو لا هم د دوی په واک کې نه ده ورکړل شوی. د پکتیا والی وایي نږدې 600 کسانو په دې ښارګوټي کې د ځمکې د ترلاسه کولو فرمې اخیستې، چې په وینا یې چارې به یې له مرکز تعقیب شي او د فابریکو جوړولو لپاره به په وړ کسانو د ضرورت وړ ځمکه وویشي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د 13 بسترې روغتون د جوړېدو درېدلې چارې دي بیرته پیل شي. دوی وایي د ژړې ولسوالۍ نفوس ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. اوسني روغتیايي خدمات د خلکو لپاره بسونه نه کوي. بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس د خلکو دې غوښتنې ته په ځواب کې وایي په دې وروستیو کې د کابل څخه راغلي پلاوی د دې روغتون څخه څارنه کړې او د جوړولو چارې به یې ژر بیرته پیل شي. صادق رښتینی پرې له کندهار راپور لري.
د کندهار د لبی دزی جړی ولسوالی اوسیدونکو وایي چې شاوخوا د وکاله مخکی په دې ولسوالی کې د دیش بستریز روختون د جوړېدو چارې پیل شوې. د خلکو په وینا هغه مهال ویل کېده چې د یو کال په اردو کې به دغه روختون ورغول سي، خو دا د شاوخوا د وکلونو تیریږي چې نه یوازې د روختون د جوړېدو چارې بشپړې سوي نه دي، بلکې کار یې په ټاپه درېدلې. د جړی ولسوالی اوسیدونکو هغه ولی بارانی او عبدالقیم کاکو ازادي راډیو ته وویل دا چې د روختون 50 سلنه چارې بشپړې سوي، خلک یې د بیرته پیلولو غوښتنه کوي.
که موږ وګورو نور ولسوالۍ یادې کړو، دغه په طالبان جړی هم زیات نفوس لري، اما که چېرې هلته دغسې کلینیکونه چې هغه ایجادېږي یا جوړېږي یا د خلکو لخوا څخه یا دولت لخوا څخه بندېږي، دا به د خلکو پر صحت باندې زیات منفي اغېزه وغورځوي. نو زما د ټولو دغه څخه خواسته چې دغه توقیف کړی دي، هغه بېرته جریان ورکړي او د جړی ولسوالۍ د صحت لپاره، جړی ولسوالۍ د خلکو صحت لپاره دا زیات مهم دي، باید جوړ شي. ځکه موږ د جړی ولسوالۍ خلک یا دغه میرویس روغتون ته خپل خلک راولي، یا د میوند بستر خلک، بیا خپل ماشومان خلق بیاي
ولې زمر یو ناروغ کراوږي، هغه ناروغ کلنګ جرته دایو وسی، نو هغه جوړیږي او چې درځي په لسې زمر ډیر مریضان لاري باندې خپل ژوند لاس اور کړی دي چې دغه پوری نه رسیږي. ولې ځای ګوښه یا غاجل مریض یې معنا.
د جړی ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ نفوس ورستر بلی د ډیرېدو په حال کې دي او وسنی روغتیایي خدمات د خلکو لپاره کفایت نه کوي. بلخوا د کندهار د عامی روغتیا رئیس محمد اشرف نادری د خلکو دا غوښتنې ته په جواب کې وایي چې په دې وروستیو کې د کابل څخه راغلي پلاوی د دغه روغتون څخه نظارت کړي او د جوړولو چارې به ډیر ژر پیل شي.
زه د جړی د پروژې د پرمختګ لپاره هیڅ راستون نه لرم، نه هلته کوم امنیتي ستونزه لرم، نه بل کوم خنډ لرم. دلته مشارکت را غوښتی و په هغه ورځ څخه چې زه راغلی یم، تعهد مې جنه اخیستی دی. دا اوس هم په هغه سیمه کې به رنګ مالی شروع ده، لاس په کار یو، خو هیڅوک دېته نه پوهېږي په داسې پروژو کې غفلت وکړي یا ځنډ وکړي یا نور مسئلو کې، ځکه دا حیاتي پروژې دي. ځنډ او خنډ یې د ټول روغتیایي سیستم د ځنډ لامل ګرځي. په دې اړه کوشش کوو چې ژوندي اوسو او همیشه کسان دغه دوستان چې قراردادونه لري تنبیه کو حرکت باندې راولو او دوی چلاق یو انداز
د امیر اختیار اسد د معلومات په اساس د جړی ولسوالی دیش بسریز رختون پر شل جری بمزکه د دیش میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي د رختون د چارو د پیل پر مهال چارواکو ویل چې د رختون ودانی به د یو کال په مده کې جوړ شي چې د څلور دیش ټاکونو په لرلو سره به نسایی ولادي د کتلوی مافیات او نورې څنګې ولري
اوریدمو چې د کندهار د جړې ولسوالۍ اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د شل بستریز روختون د جوړېدو د درې دلو چارو د بیا پایل غوښتنه کوي خو حکومت ډاډ ورکوي چې ژر به دغه چاري بیا ته پایل شوي څلور بجې او دېرش دقیقې یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان حکومت د روپایي ټولنې د هغه وړاندیز هر کلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه د غور ولایت چارواکي وایي په کورونا وایرس سخته درې کسان چې تازه له ایران راستانه شوي وو د نامعلومو دلایلو له مخې مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت هم دغه خبره مني وایي چې هلته د دې موضوع د څېړنې لپاره یو پلاوی لګلی دی. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې له ډیر امریکایي وګړو غوښتنه کړې چې له افغانستان ووځي. د عام اړیکو دولتي کمیټه وایي د هوټلونو حوزونو حمامونو او ورزشي پروګرامونو فعالیتونه چې د خلکو ډیر خلک پکې راغونډیږي تر بلې خبرتیا پورې منع اعلان شوی دی. او په ټوله نړۍ کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 200,000 تنو ته ورسید.
اساسی او بشری حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی د نړیوالې جنایي محکمې د ورستی پریکړې په اړه خبرې کوو چې ویلې دي په افغانستان کې بالا 2003 کال وروسته جنگي جنایت وڅېړي. نړیواله جنایي محکمه چې د هاګ محکمې په نوم هم مشهوره ده مرکزی په هالند کې ده. دا محکمه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري په نړۍ کې د مهمو مسایلو په اړه څېړنې او پریکړې کوي. د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی د څارنوالۍ څانګې ویلې د نړیوالې جنایي محکمه د استیناف خونی قاضیانو د رایو په اتفاق موږ ته اجازه راکړه چې د 2003 کال د می میاشتې لومړۍ نیټې رئیس د افغانستان په خاوره کې د داشو جرمونو پاړه چې د وسلوالي جګړې سره تړاو لري پلټنې پیل کړو. د نړیوالې جنایي محکمې څارنواله فاتو بنسوډا وایي په افغانستان او نړۍ کې د عدالت لپاره دا یو مهمه پریکړه وه چې وشوه. بنسوډا که څه هم د افغانستان له حکومت او په افغانستان کې د جګړې له نورو ښکېلو اړخونو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي، خو دا به څومره ممکنه وي چې نړیواله جنایي محکمې ته داسې مهال چې امریکایي له څېړنو سره مخالفت کوي د دې زمینه برابره شي چې دا محکمه دې په افغانستان کې جنگي جنایت وڅېړي. د نړیوالې جنایي محکمې پریکړې د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او دا هیواد به کوم لور ته بوزي؟ د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څېړنو مشر او د نړیوالو بشرپالو قوانینو کارپوه ښاغلی محمد عالم عزیزي دي. عزیز صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی ویلي دي چې دوی په افغانستان کې له 2003 کال را په دې خوا جنګي جنایت سیډي. ستاسو په نظر د دې کار څومره امکان شته چې په اوس وخت کې وشي؟
نړیواله جزایی محکمه یا آی سی سی په 1998 کال کې جوړه شوه او د روم په کانفرنس کې د دغه محکمې اساسنامه په 1400 او 1328 مادو کې د نړۍ د 1300 هیوادونو لخوا تصویب شوه او په 2002 کال کې دغه محکمې عملا په کار پیل وکړ او افغانستان هم په 2003 کال کې د دغه محکمې عضویت ترلاسه کړ. نو په دې اساس افغانستان د نړیوالې جدایی محکمې یا آی سی سی غړی هیواد دی او هر ډول جنگی جرمونه، بشریت ضد جرمونه، نسل کشی جرمونه چې د دغه محکمې د غړو هیوادونو په قلمرو کې ترسره کیږي، دغه محکمه هغه صورت کې چې دولتونه ونه غواړي او یا دولتونه ونه شي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي، دغه محکمه لاس په کار کیږي او د دې صلاحیت لري چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي، د هغوی عاملین تشخیص او هغوی ته جزا ورکړي.
لال صاحب، سره له دې چې امریکا د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او له کار سره یې مخالفت هم کوي، آیا دا به امکان ولري چې د امریکا په موجودیت کې آی سی سی په افغانستان کې د ښکېلو غړو جنگي جنایت وڅېړي؟
اول خو زه باید دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د خاتمه د پاره د زورواکۍ د خاتمه د پاره د لا قانونیت د خاتمه د پاره او د قانون نه د تښتې د خاتمه د پاره او د زورواکۍ د ختمولو د پاره دا اړینه و چې دغه محکمه باید په امغه 2003 کال کې دغه قدم پورته کړی وي او پریکړه یې کړې وي خپل سرنوالۍ ته اجازه ورکړې وي چې عملا دوی په افغانستان کې دغه څېړنې او تحقیقات شروع کړي وي او عملین یې د عمل په جزا باندې رسولي وي. په دې کې شک نشته دی چې دا یو اړینه پریکړه وه او پر ځای پریکړه وه او افغان ولس دې ته ضرورت لري. په ځانګړې توګه د جنگ قربانیان چې کوم دي د هغې غوښتنو ته پس له سبان څلوېښت کاله ځواب ویل کېږي او دا پر ځای پریکړه وه. موږ د دې هرکلی کوو خو د دې په څنګ کې په دې هم پوهیږو چې د محکمې پر وړاندې باندې خنډونه شته دی ځکه لومړی خو زموږ په حکومت کې هغه سیاسي اراده د دې لپاره شتون نه لري چې د جنګي جرمونو عاملین دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم هغه توانمندي زموږ په نظر باندې نه راځي او د قانونو د قوانینو نشتون یا د قانون قوانینو ضعیفوالی دا بله ستونزه ده او په قدرت کې د هغه کسان چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي د هغې شتون دا ټول هغه څه دي چې باید محکمې دا پریکړه کړې وی. خو که چیرته امریکا د دې محکمې غړیتوب هم نه لري خو افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري په هغه هیواد کې چې د دغې محکمې غړیتوب ولري او درېمګړی هیواد راشي هلته د دغه څلور تعریف شوي نړیوال جرمونو مرتکب شي د دې محکمې په صلاحیت او د دې سرنوالۍ په صلاحیت کې راځي چې د هغه پوځونه یا هغه خلک چې په د محکمې د غړي هیواد په ځای کې دوی په جنګي څلور جنګي جرمونو نه په یو باندې او یا په ټولو باندې تورن شوي وي او دا د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. دا بله خبره ده چې امریکا به خپل زور استعمالوي خو نه یوازې دا چې اوس امریکا د دغې محکمې د پریکړې پر وړاندې باندې داسې یو جدي غبرګون ښودلی دی بلکې د دغې محکمې د سرنوالۍ چې ابتدایي څېړنې په 2016 2018 کلونو کې او بلاخره کله چې په 2018 کال کې د محکمې نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ په افغانستان کې دغه جرمونه چې څلور جرمونه دي واقع شوي دي او موږ عملا کار شروع کړو په هغه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د محکمې پر وړاندې باندې جدي غبرګونونه ښودلي وو.
عزیز صاحب، ښاغلی لال هم وویل چې ډېر هغه کسان چې هغوی په جنګي جنایتو کې ښکیل دي هغوی لوړې څوکۍ لري په بېلابېلو خواوو کې، نو فکر کوي چې هغوی به د دې اجازه ورکړي چې مثال دوی دې لاړ شي څېړنې دي وکړي؟ که په دې منځ کې څه کشمکش رامنځته کېږي نو پایله به یې څه وي؟
په اصولو کې افراد او دولتونه چې په هر موقف کې وي هغوی دا صلاحیت نه لري چې د دغه محکمې د کار په مخ کې خنډ واقع شي او محکمه هم د دغه سه افراد او هغه که په هر مقام کې وي د هغوی رضایت لپاره دوی اجازه ته ضرورت نه لري. دا د نړیوال جزایی محکمې د خپل منشور او خپل اساسنامې پر اساس د دوی مکلفیت دی چې په کومو غړو هیوادونو کې چې هغلته احتمال د دوی وي چې هغلته جنګي جرمونه د بشریت ضد جرمونه د نسل کشۍ جرمونه سرته رسېدلي وي او د هغې هیواد خلکو د خواد قربانیانو د خوادوی ته شکایت شوی وي. دوی که دولتونه وغواړي او که ونه غواړي، که افراد او زورواکي وغواړي او که ونه غواړي، دا د دوی صلاحیت دی او دا د دوی مکلفیت دی چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي.
لال صاحب، ستاسو په وینا چې مخالفتونه شته دي، خنډونه شته دي، خو له دې مخالفتونو او خنډونو سره د هاګ محکمې فیصلې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، څومره اهمیت لري؟ یعنی دا به افغانستان کوم لوري ته بوزي؟
ځوان په ان باندې افغانستان به د بهبود لوري ته په دې خاطر باندې بیایي کله موږ اوس د قدرت جزیرې په دې هیواد کې وګورو، دا د وړو خدایانو زورواکۍ ته وګورو، نو په دې باندې به موږ وپوهیږو چې تر اوسه په افغانستان کې نه د قانون حاکمیت شتون لري، نه بشري حقونه تامین دي، نه اجتماعي عدالت تامین دي او د دغه محکمې پریکړې یا د دغه محکمې مداخله به هر هغه څه چې په مخ کې په تیرو کلونو کې هغه جرمونه یا هغه جنایت واقع شوي دي او هغه د یو کلتور بڼه اختیار کړي ده، هغه ته به د پیسو کې پیدا کړي.
عزیز صاحب، د دې محکمې پریکړې او کار په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه فکر کړم چې د دغه محکمې کار د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی، لکه څرنګه چې د موږ هیوادوالو ته معلومه ده متاسفانه زموږ هیواد څلوېښت کاله کېږي چې په جنګ کې ښکېل هیواد دی. په دغه هیواد کې د مختلفو افرادو مختلفو ډلو دخوا ډېر زړه بوږنوونکي جنایات سرته رسېدلي دي. انسانان په دلایز توګه وجل شوی دی د خلکو په بشری حقوقو باندې تیری شوی دی موږ تاسو شاهد یو چې په اوایي عملو کې بسته کلی د منځلې دی مختلف جرمونه دلته سر ته رسیدلې دي نو زه فکر کوم دا د افغانستان لپاره یو ډیر ښه زیری وي که چېرته واقعا نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې خپل کار په پوره شدت سره ترسره کړي هغه د فرهنګ د معافیت فرهنګ چې متاسفانه زموږ په هیواد کې موجود دی دغه د معافیت فرهنګ به د منځه لاړ شي او عاملینو ته به جزا ورکړل شي عدالت به تامین شي او پراتلون کې کې بو دغه چې لبغنون کې جنایتونه مخنیوي وکړي.
لال صاحب دا چې اوس مهال د سولې خبرې روانې دي کچېری دغه د سولې خبرې نتیجه ورکوي فکر نه کوي چې دغه مسایل به بیا یو کونج ته سي او دغه سي هڅه به وشي چې غني په کار نه ده چې د پخوانیو کیسو سپړه نه وشي؟
زما په ان باندې او د بشري حقوقو د نورمونو په لمخه او هغه سولې چې په نړیواله کچه باندې همدغه سي رامنځته شوی دي هر هغه سولې چې د عدالت بدون د عدالت نه رامنځته کیږي او په هغه کې عدالت نه تامین کیږي هغه کې بشري حقوقونه نه تامین کیږي هغه سولې اصلا معنا نه لري او نه یې پایلې راوځي. لکه تیر مثالونه چې ما ورکړل که تاسو لاړ شئ د پنډې او د پېښور حکومتونو ته لاړ شئ تاسو د بننسیوان د صلح پروسې ته لاړ شئ تاسو د بند پرېکړې ته لاړ شئ تاسو د حکمتیار او د رباني صلح وګورئ دا ټولې هغه صلحې وې چې په هغې کې عدالت تامین نه شو نو ځکه یې پایلې هم نه درلودلې. نو موږ بیا هم په دې ټولو خواوو باندې غږ کوو هم په منډیګړو باندې غږ کوو هم په د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوو پریږدي چې د سولې په چوکاټ کې باید اجتماعي عدالت په وجود کې راشي تر هغه پورې چې په یو ټولنه کې اجتماعي عدالت شتون ونه لري هغه ټولنه اصلا یو 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 نورمال ټولنه باغې ته موږ نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې موږ بیا هم دا وایو چې سوله پرته د عدالت نه اصلا معنا نه لري.
عزیز صاحب کچېرې دا محکمه په افغانستان کې څېړنې کوي تاسو پایلې څه ډول ارزوئ؟ دوی که اسناد راټول کړي ښه دغه خلک شته دي چا چې جرمونه کړي دي نو څه ډول به محکمه کیږي او هغه جزا او سزا به څه وي؟
نړیواله جزایي محکمه ته کومه ده چې زه خبرې یم دوی مخکې هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو د افغانستان د مختلفو سیمو نه قربانیانو او هغه کسان چې د دوی بشري حقونه نقض شوي دي دغه محکمې ته شکایتونه کړي او د دوی سره درج دي. دا نړیواله جزایي محکمه چې ده دوی درې نوي صلاحیتونه لري. قضایي صلاحیت لري چې د دوی قضایي صلاحیت محدود دی په څلورو جرمونو باندې او بل زماني صلاحیت لري چې د دوی فقط هغو جرمونو ته په افغانستان کې رسیدګي صلاحیت لري چې د 2003 کال نه وروسته په افغانستان کې واقع شوي دي او بل تکمیلي صلاحیت دی. تکمیلي صلاحیت په دې معنی چې اول محکمه خپله د غړو دولتونو څخه غواړي چې دوی د داخلي محاکمو له خوا د جرمونو ته یو افراد چې ښکېل دي په دغه نړیوالو زړهبوږنوونکو کې جرمونو باندې هغې ته رسیدګي وکړي خو که چېرته هغه ونه شي کولای او یا ونه غواړي بیا وروسته خپله محکمه پروسیجر لري خپله محکمه تارنوالي لري د تارنوالۍ دخوا تحقیقات کېږي عینا لکه د داخلي سیستمونو دخوا د محکمې له خوا د ځینو افرادو د توقیف امر صادرېږي او ښه والی دا دی چې کله د دغه محکمې له خوا د کوم فرد چې هغه متهم وي په جنګي جرمونو یا بشریت ضد جرم یا نسل کوشۍ جرم هغه فرد په هېڅ ځای د دنیا کې مسؤلیت نشي ترلاسه کولای. ټول غړي دولتونه مکلف دي چې د دغه محکمې کوم قضایي قرار چې دی یا د چا د دزګیری او توقیف امر چې صادر کړی هغه فرد محکمې ته حاضر کړي.
درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې یا ICC څېړنو ته ځانګړې شوې وه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړه ښا شیروا کې به مړې خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله باغ بابر ته تللی یې؟
کابل خار سره ډیر خسته کینو بیا مجبور یو د ساحه تلاش چالتې سړی ما زه آرام شي لکه باغ بابر شو
د باغ بابر تاریخ تر کومه رسیږي
تقریبا 15 قرن وشنافزاده بابر د افغانستان خلکو ته به خصوص کابل خاریانو ته د میراث پریښی دی او د واقعا یو تفریحي پارک او یوشین باغ دی
او خلک د یاد بن په اړه څوایي
باغ بابر خو تاریخي باغ دی ځکه چې دا تاریخي آثار پکې دي
نن هم دا موضوع څېړو په پیل کې د بابر باڼه لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د باغ بابر د ساتنې په برخه کې د مسؤل کس خبرې هم اورو زه وږمه جبرخیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده له ازادي رادیو سره ووسی قدرمنو اوریدونکو باغ بابر د کابل ښار په اومه ناحیه کې موقعیت لري چې شمال ته یې د توپ غونډۍ شرق ته یې د شیر دروازې غر جنوب ته یې د خوشحال خان لیسه او غرب ته یې د کابل سیند او د گزارګاه پل پروت دی باغ بابر ته ټوله اونۍ په تیره بیا د چهارشنبې په ورځ کورنۍ ورځي او هلته د میلې په کولو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تېروي زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته تللې او هلته د باغ بابر له امنیتي مسؤل انجینر احمد شاه وردک سره د بابر بڼ چارچاپېره ګرځېدلې ده په پیل کې یې له ښاغلي وردک څخه د بابر بڼ تاریخچه پوښتلې ورته غوږ شئ
دا باغ د خپل د بابر په واسطه باندې جوړ شوی دی نو ځکه ورته د بابر شاه باغ وایي دا مخکې یوه ارغوانزاره تپه وه او بابر به کله ناکله چې د جنګ نه بستړی راغی د لشکرکشیو نه د فتوحاتو نه نو په دا ارغوانزاره تپه کې به راتله د لښکر له سپا سره به کېناسته او د دې تپې د ارغوان او شنې فضا نه به لذت وړ په 1504 میلادي کال کې کله چې بابر افغانستان ته راځي دې فکر کې کیږي چې دای باید باغونو ته انکشاف ورکړي تقریبا 15 قرن بابر د افغانستان خلکو ته به خصوص کابل خاریانو ته د میراث پریښی دی او د واقعا یو تفریحي پارک او یوشین باغ دی چې په نور تاریخ او په نور موضوعات به په باغ کې سره وګورئ
ډیر مننه که زحمت نه نو ورو ورو به د باغ خواته لاړ شو
ولی
وردک صاحب ډیره زیاته مننه چې نن تاسو له موږ سره زحمت باسئ او په دې لوی باغ کې را سره ګرځئ د بابر د بان دروازې ته چې ګورو هغه پخوانی کلی سړی ته وریادی څنګه تر اوسه پورې په دې نقشه باندې پاتې دي
هغه باغونه چې د بابر یا د بابر د اولادو په واسطه باندې جوړ شوي په خاص شکل باندې چوبي دروازه ده لوړه دروازه ده تاسو دغې خښتې ګورئ چې په خاص زینت باندې دا دروازه جوړه شوې ده دلته زموږ محافظین ولاړ هم ټکټ فروشان دي خلکو ته ټکټ ورکوي
یو بل څه چې د سړي پام ډېر زیات ځان ته اړوي هغه دا ده چې کله د باغ بابر په دروازه را ننوځو نو ډېرې ښکلې ودانۍ تر سترګو کېږي ګمبزي شکل لري او له ډیرو میده میده خښتونه جوړ دي دا راته وایي چې دا کوم سبک دی او دې ته څه وایي
دا خاصې خښتې دي دا د کاروانسرا په نامه باندې یادیږي او دا یوه خاصه اسلامي یا د تیموري مهندسۍ یوه نمونه ده
بلې ډېره زیاته مننه ورو ورو به لاړ شو د حرم سرای هغې برخې ته وګورو چې نور څه دي دغه دوکانونه تر سترګو کیږي دا د چا دي او څنګه
دوکانونه چې تاسو ګورئ شپږ یوې خوا او شپږ بلې خوا د لاسي صنایعو دوکانونه دي
په ډېرې بخښنې سره دغه دوکان ته به ورننه وځو
ولې نه
دلته د میرمنو لپاره زیورات تر سترګو کیږي هر یوې ځان ته بېلابېل ښکلا لري د لښتۍ غړکۍ ګلابي لاکټ او دا شین
تاسو ګوري هغه پیالې دي چې په دې باندې دغه دکاندارون په خاص شکل باندې دی فامیلونو عکسونه په باندې لیدل کیږي.
یعنی د باغ بابور یو ارزښت د دې چې دلته لاسي جوړ شوی شیان کی خودل کیگی هم ننداری تا او هم دل پاره چه خرد
چه خرد شو ده خرد سلاو ده پاره
اوز را دونو ده باغ بابر ده بلی خواتا دروازه و چې مونږ اول را ننوتلو بل دروازه دلته ده درته وایي چې باغ بابر څو دروازې لري.
نو په دې خاطر چې سهولت ووسی باغ بابر 15 دروازې لري.
بله او دا باغ ډیر زیات لوی باغ دی حاصله درته غواړم نو چې تر څو هر کونج ته ورزو.
یا زه اوس پکې بلد شو یم
جریبه ځمکه ده دلته
د شپخ 50 جریبه ځمکه ده چې 1.5 هکتاره کېږي.
ښه ډیر ښه دیونه شمیر راته ویلی سي
والی نه جمن په حدود 15,000 ونه مختلف نوع ونه میوه دار او بلی ونه دی
پکې او ګلان څنګه
او په حدود تقریبا 3,000 ګلبوټي او مختلف نوع هغه دی ګلان دی په باغ کې.
بله اوس ډیر ښه موسم دی ونه نوې نوې غټي کړي درته وایي چې سکل مو په کوم شمیر ونه دلته هي البته نیالګي
او سکل مو هم تصمیم نیولې دی چې په حدود 1500 نوې نیالګي تاسو ګوري چې پیر کال مو د باغ شمال طرف ته ټوله پښته شنه کړي په یو کال کې لا اقل یو میلیون افغانان دی باغ نلیده
نکړي. کارکون کی توای چې څو کسان دلته په کار باندې مصروف دي؟
شپږ اتیا نفره زموږ دایمي کارمندان او کارګران دي.
بله
شپږ مدیریتونه کې د تقسیمات شوی دي. دا مخامخ ساختمان چې تاسو ګوره دا په نامه دی پاویلیون چې وای ایتالوی اصطلاح ده اوس د رستوران په نامه باندې شهرت لري.
نو د ملکی قصر ته څه وخت رسیدو؟
بس د ملکی قصر ته دواړه روان یو
قصر ته
رسیدو قصر ته نږدې یو
اصل نقطې ته نووس ورځو.
بالکل بالکل مهم ده چې ما په نظر باندې پښته دي چې مو قصر ته ولاړ شو نو خبره وي چې د بابر له قبر نه زیارت وکړو. خاصه مغولي مهندسي ده چې باخته قدامت تاریخي ورکوي
د بابر
او د بابر شاه قبر ته راځي. دلته کوري چې یو ستر امپراتور
بله
بل اخره په یو ساده قبر کې
خخ
دی
د څه ویل شو چې باغ بابر شاه جوړ ک دلته و وسیده بل اخره مرسه عوام دلته خښت
نه ل کابل نه لمدی باغ نه تصمیم ونی و چې د خپل امپراتوری جغرافیا باید وسی کا د هند په تسخیر باندې همیشه فکر کو دای بیا په هندستان کې مری 1513 میلادي کال کې و مړو بل اخره په ظرفشان باغ کې موقتا خښت شو وصیت یې دا و چې باید پمدغه باغ کې باید خښ شي.
اوس په کوم خوروانی
د مقبره چې راووتلو دوړه به ولار شو حرم سراته یا قصر ملکی ته. یم تاسو ګوري و ډیره کولې دروازه چوبي دروازه ډیر لوړه دروازه چې اصلا د قصر ته خاص نما او خاص ورکړی دی عظمت ورته ورکړی دی.
دلته څوکۍ هي آی خلک میلی لپاره ځیل تکینی
یو مدرن اروپایی دوله نقشه ده او مهندسی ده د مونږه په مختلف اهداف باندې استفاده شوې ده او
بله انجینر صاحب د تچې د ملکی قصر وای کنه د لومړي ځل لپاره کومه ملکه دلته اوسیدله؟
د امیر عبدالرحمن خان خانم او یی چې بی بی حمیرا یی نوم و یو ادیبه شاعر او یو تحصیل کرده خزه و
درته وایي چې په دې قصر کې څو کوټې دي تشنه پخلنځی.
بالکل بالکل نو خکورو تاسو وګوري سالونونه لري اتاقونه لري غټ سالون زموږ په حدود تقریبا 300 نفر او ظرفیت لري چې په دې کې د افغانستان مختلف ملی او تاریخي ورځې منځوند کېږي. دلته تیر کال موږ لس نمایشګاوې درلودلې
په دې کې. په تیرو جګړو کې څومره زیان بابر باندې تواوخت؟
ساختمانونو ته ټول ته ونړیدل، دیوالونه ونړیدل، ونې ټولې قطع شوې، درې یې ټول لوټ او تالان شوله، او ساحه ټوله ماین وه. په 2002 کال کې د آغا خان د فرهنګي موسسې سره و موافقتنامه امضا شوله. د اسنادو راټولولو یوه پروسه مخکې ولاړل. په بابر باغ کې د ملکې په ماڼۍ کې مو آخرو دوو درې کالو کې تصمیم نیولی دی چې خلکو ته اجازه ورکړو چې دی خپل فامیلي ضیافتونه، میلمستیاوې، فرزن ودونه په تاریخي ځایونو کې، په شنو ځایونو کې، د ملکې په ماڼۍ کې. تیر کال موږ شپږ ودونه په دې ځای کې، ډېر مجلل ودونه په باغ بابر کې درلودل چې واقعا خاطر انگیز. مصرف خو بونه خو ترې اخلو، خو د مصرف یې هم ډېر کم دی تر دې چې دی خري غټو ویډینګ هالونو کې دی هلته ودونه کوي. د ملکې په ماڼۍ کې دیوې خو واده به ډېر مجلل او خاطر انگیز وي، او د بل خو د مصرف کم وي.
او یو تاریخي ځای
ملکې قصر دی.
ډېره زیاته مننه وردک صاحب، تاسو ژوندي اوسئ. درن دوستانو، د بابر بند یو خایسته منظره د عکسونو د اخیستلو لپاره هم لري. دلته چې موږ ګورو، درې ورونه دي او دوی د عکسو په اخیستلو باندې مصروف دي. دوی ته نږدې ورځو او د بابر بند په اکله نظرونه پوښتو. په پیل کې خپل نمرت وایه.
سلام علیکم، زه ابرار الحق یم. راغلی نن چې یو څو دانې عکسونه واخلو. ډېره ښایسته هوا ده باغ بابر ته.
مال لري نه ولیدلی چې عکسونو ته به هم ډېره یو ښایسته منظره انتخابوله. تاسو ولې باغ بابر غوره کړئ چې راسیل عکس واخلئ؟
باغ بابر په دې موسم کې ډېره ښایسته منظرې یعنی ځان ته غوره کړي دي چې شاه بکګراوند پکې ښایسته راځي. د هغه له خاطر او بل لږ زره شین هم ده. عکسونه به هم واخلو مونږ ویلې او سات به هم تیر شي.
بله، تر اوسه به دې څو قطعې عکسونه اخیستي؟
درې سوه قطعې اخیستي.
درې سوه قطعې؟
ډېر ځنډ بعد راځو خو ډېر اخلو.
بله، اوس به دې له ملګري سره خبرې وکړم. تاسو خپل نوم راته وایئ.
السلام مرخار یم، د کابل اوسېدونکی یم. ښې منظرې جوړې نه دي که ځکه د عکسو لپاره مونږ لاړو. ډېر خلک راځي، فامیلي راځي د عکسو لپاره. ځکه نن مونږ د همسنفیان سره لاړو چې څو قطعې عکسونه واخلو.
اکثره کسانو په موبایل کې عکس اخلي، مګر تاسو زحمت ویستلی غټه کمرا مو در سره راوړي.
مونږ داسې کمرا مو واخیستله ځکه د موبایل کیفیت کم راځي.
مننه. اوس د بل ورور ته راځو. نوم راته وایئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، متی ولای مده کابل اوسیدونکی. نن ډیر خسته وام ده او ډیر خکل یم.
بابا خسته ده راته وایئ. ولی خسته ده؟
خیس بده کې د چي بارني ورځ ده. باغ بابر خپل ماشاءالله خسته زده خ منظره لري. د اکسګشتو لپاره، د تفریح لپاره، چکر لپاره، د اوا تبدیلی لپاره چې انسان کولای شي خپل ذهن راحته کی ورسره فکر بل خو شي چکر تر لري.
تاسو درې ورونه ډیر زیات مننه.
نه هم څنګه.
قدر منو دوستانو، په دې هله چې بابر بن او ورته نور تفریحي ځایونه شنه، زرغون، ښکلي او په پاکه هوا سمبال وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا خې چاري.
دی پسین کی سرخی وای گویا لالا کان خاص چھ پر گلاں بوغل دینا بولے لو باغ دی یم باغوان مخدی پسین کی سرخی وای گویا لالا کان خاص چھ پر گلاں بوغل باغبان وے اللہ تو چاں دلو تھی سبا سند خیال باغ کو لے لو باغ دی یم باغبان کی مگر زمین وی اللہ بودا شرمی مخفان پت بین بولے دو بابی یم بابان بابا کی مگر زمین وی اللہ بودا شرمی مخفان پت بین بولے دو بابی یم بابان دی پسپین کی سرخی وائی وی اللہ لکھن خوصن چھے پر گلاب غلد بینا وہ لیلو باغ دی یم باغوان مخدی پسپین کی سرخی وائی وی اللہ لکھن خوصن چھے پر گلاب غلد بینا بولے لو باغدی یم باغوان باغدی یم باغوان وی اللہ تو چاند لوتی سبا زند خیال باغ بولے لو باغدی